السلام علیکم له دې سر ورسېدلو د ماښام شپږ بجو ته یو وار بیا زما قسیم سولمل او زما د تخنیکي همکار رامین کاکړ سلامونه ومني په روانه البته په روانه نیم ساعته خبري مجله کې پر بیلابیلو مسایلو باندې درته راپورونه لرو. تر ټولو مهم راپور دا دی چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو لړ پړی غړی وایي چې د سیاسي اختلاف او له تور لست څخه د حزب اسلامي د غړو د لرې کېدو په ارتباط باندې بحثونه دوام لري. نور مسایل هم لرو خو پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي.
د بهرنیو چارو وزارت موین وایي د استانبول پروسې له همکاري پرته افغانستان ته د سولې راتګ سخت کار دی. په جوزجان کې شپږ پولیس وژل شوي. د اذربایجان په لنجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې د یو اړخیز اوربند غوښتنه وسوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین وایي چې د استانبول پروسې د غړو هیوادونو له همکاري پرته په افغانستان او سیمه کې د امن ټینګښت ستونزمن دی. حکمت خلیل کرزی نن د استانبول پروسې د پنځمې تخنیکي غونډې په څنډه کې آزادي راډیو ته ویل چې په افغانستان او سیمه کې اوسنیو موجوده ګواښونو ته په پام سره نړیوالې همکاري ته اړتیا ده.
ډېر سخته به وي چې ولې د ریښې د دغه مشکلاتو یوازې په خصوصا په افغانستان کې نه دي. د دغه مسایلو ریښې د افغانستان د باندې دي او دغه مملکتو همکاري ته ضرورت شته چې هغه پناهګاه وي یا زالګي چې موږ ورته وایي د هغو سره یو صحیح برخورد وشي.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په دغه غونډه کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې شپږ تنه پولیس وژل شوي دي. دغه پولیس د جوزجان ولایت په مردیان ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن یې ټپي دی. د مردیان ولسوال ذبیح الله زاهد د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پیښه نن ماپښین په چاهي سیمه کې شوې ده. د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې او ولسوال وایي چې وسلوالو یو پولیس له ځان سره بیولی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1490 لمریز کال د فارغانو د کانکور ازموینې نتیجې نن اعلان کړې. په هغه غونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې وه د لوړو زده کړو وزیر فردي مومند وویل چې د کانکور په دې ازموینه کې 2 لک فارغانو برخه اخیستې وه. تفصیل په څو شیبو کې. د اذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د یو اړخیز اوربند غوښتنه کړې ده. په دې سیمه کې نن د دویم ورځې لپاره هم جګړه روانه وه. په پرونۍ جګړه کې لږ تر لږه 1.5 پوځیان او 2 ملکیان وژل شوي دي. باکو تر دې مخکې ویلي وه چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په ناګورنو قرباخ سیمه کې له 20 کلن اوربند نه د تیرو 24 ساعتونو په جریان کې 130 وارې سرغړونه کړې ده. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف وویل دوی غواړي روانه لانجه په سوله ییز ډول حل شي. ارمنستان د نړیوال قانون له ټولو نورمونو سرغړونه کړې ده. موږ به له خپل اصولي دریځ څخه تر شا نسو. موږ اوربند رعایت کوو او تر هغه وروسته هڅه کوو چې دغه شخړه په سوله ییز ډول حل کړو. هممهاله به خپل پوځ هم غښتلی کړو. ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه چې په اذربایجان کې پرته ده له څه باندې 2 لسیزو راهیسې ارمنیان ورباندې کنټرول لري. د بروکسل هوایی ډګر نن تر یوه حده د مسافرو پر مخ پرانیستل سو. 2 ورځې مخکې پر دغه هوایی ډګر د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځانمرګو برید کوونکو حمله کړې وه. د بروکسل هوایی ډګر د پرتګال فارو ښار ته په یوې الوتنې سره خدمات پیل کړل. دا له هغو حملو وروسته چې 2 ورځې مخکې د هوایی ډګر د خروجي الوتنو په برخه کې وسوې له دې ډګر نه اوله الوتنه ده. په پام کې د ایټالیا او وطن ته هم الوتکې روانې سي. پر دغه هوایی ډګر ځنمرګو بریدونو او په هغه ورځ د بروکسل د میټرو پر تمځای جلا حملې ټول ټال 2 کسان وژلي وه. د خروجي الوتنو د برخې بیا جوړونه 3 میاشتې وخت اړتیا لري. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر میلان خوانیس وایي د پراګ چارواکي به د عراقي عیسویانو یوه ډله بیرته عراق ته ولیږي. دغو عراقیانو غوښتل د چک جمهوریت پر ځای په جرمني کې میشت سي. دوی چې شمېر یې 25 تنو ته رسېږي پرون په یوه بس کې جرمني ته روان سول خو تر پولې له اوښتو وروسته سمدستي د جرمني پولیسو لخوا ودرول سول. د چک چارواکو د جرمني د پولیسو په غوښتنه دغه کسان بیرته ومنل. چک جمهوریت په دسمبر میاشت کې د عراق 153 عیسوي کډوالو ته له پنه ورکولو سره موافقه وکړه. دغه عراقیان له هغو سیمو تیښته ته مجبوره سوي چې د داعش سختریزو وسلوالو په کنټرول کې دي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر وایي دغه عراقیان به چې د چک جمهوریت له سخاوت څخه یې ناسمه استفاده وکړه باید په 2 ورځو کې بیرته عراق ته ولیږل سي. او نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پیلوبه کوي. دغه مسابقه د هند په کلکته کې کیږي. د لسو غورو ټیمونو د مسابقو په لړ کې د ویست انډیز ټیم د افغانستان ماتې ورکړې ده. ویست انډیز بیا د مارچ پر 18 انګلستان مات کړی وو. د ویست انډیز د ټیم کیپټان دارین سامی وویل انګلستان ډیر ښه رقیب دی. وروسته له هغې چې موږ انګلستان ته یو ماتې ورکړه، دوی وروسته د کرکټ ډیره ښه لوبه وکړه، ځکه نو دوی پایلوبې ته لاره پیدا کړه. دغه مسابقه څو دقیقې مخکې پیل سوه. ویست انډیز چې ټاس وګاټه د فیلډینګ کولو پریکړه یې کړې ده.
ساعت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او نږدې شپږ دقیقې سوې. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي له پلاوي سره پر دې باندې بحث کوي چې د دواړو لورو ترمنځ سیاسي اختلافات حل سي. د دغه شورا یو تن غړي
په دې اړه وایي اختلافات سیاسي یا مشکلات سیاسي کې وو انجا اضافه تر دې بحث نه هر دو طرف یو سلسله مکلفات را خاط گرفتن او مسله را حل کړل.
په یو بل راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د مشران جرګې له اندېښنې مو خبرو. په همدې حال کې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلو په ویش سخت اندېښنه څرګندوي.
ما از توزیع سلاح توسط بعضی اشخاص در بعضی نقاط کشور به شدت نگرانیم و خواستار اقدام جدی دولت در این زمینه هستیم.
نور راپورونه همسته روانه خبری مجله متر شپږ نیم بجو دوام کوي. اسوس مشغله زدی رادیو ری چې د افغانستان په سترو شارونو کې د اف ام په 3.15 په خبرونه لري او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 صپو باندې هم په واضح توګه اوریدلای شي. او هغه دوستان چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی کام لاري ووري. رزو لومړی راپور ته د افغانستان د سولې د عالی شورا یو لوړ پوړی غړی وایي چې د سیاسي اختلاف او له تور لست څخه د حزب اسلامي د غړو د لرې کېدو په اړه بحثونه دوام لري. عزیز الله دین محمد د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره توافق ته رسیدل د دواړو خواوو مکلفیت دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي لخوا مطرح شوي ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغې شورا یو لوړ پوړي غړي حاجي عجز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره له تورلې څخه د دغه حزب د غړیو د لرې کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون له مخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل په اړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې که کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون له مخې خپل ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغو جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبرې روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
دا په داسې حال کې د چې نږدې درې اونۍ وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړیو لرې کول، قضایي مسؤلیت د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوي درې عمده غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لس کاله وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب سوی چې له مخې یې په تیرو دوه نیمو لسیزو جنګ جګړو کې ښکېلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې 10 ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په درې پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په ځینو سیمو کې د جګړې له کمېدو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا له حزب اسلامي سره د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره هڅې کوي. د غرض د افغانستان مشران جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته هیله مندي. د مشران جرګې یو شمېر غړي بیا د هیواد په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي او وایي چې وسلوال مخالفین سږکال جګړې ته ډېره هڅه کوي. د دغه جرګې یو شمېر غړو چې د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف شمالي ولایتونو ته سفر کړی و وایي په ولایتونو کې د وسلوالو مخالفین نو فعالیتونه زیات شوي دي. په دې اړه سباون کاکړ دا راپور چمتو کړی.
حکومت له طالبان سره د سولې خبرو ته بتامه دی، خو سناتوران بیا وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. دغه سناتوران وایي که چیرې د حکومت رهبران د غفلت لخوا به راویښ نه شي او دغې مسلې ته پام ونه کړي، روان کال به خونړی وي او د سولې او امنیت شعارونه به هم کوم ځای ونه نیسي. یو سناتور اعظم خوباش چې شمالي ولایتونو سفر درلود د امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
هغه سفر چې مې شمالي ولایتونو ته درلود غوښتل مې چې د خپلو موکلینو سره ووینم وضعیت بل ډول و. له کورونو څخه تر 150 مترو پورې پر موږ باندې حمله وشوه او تر درې کمینونو تیر شو. د امنیتي مسؤلینو څخه باید وپوښتل شي چې آیا دا وظیفوي غفلت و که دغه مسلې ته پاملرنه ونه شي تاسو به وګورئ چې دغه کال به یو خونړی کال وي.
روان کال د امریکایي چارواکو لخوا په افغانستان کې ښه نه دی اټکل شوی او امریکایي جنرالانو ویلي و چې ګواښونه به پکې زیات وي. یو شمېر سناتوران بیا وایي د امنیت په ټینګښت کې امریکا او نور متحدونه هم لاسلیک شو تړونونو ته پر ژمنو سم عمل نه دی کړی. سناتور نادر بلوچ وویل
د امریکا متحده ایالاتو د دفاعي امنیتي تړون په لاسلیک کولو سره ویلي و چې په افغانستان کې به د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي، خو له بده مرغه تر اوسه په افغانستان کې سوله رانغله، جنګ نور هم زور اخیستی.
سرپل، جوزجان، فاریاب، هرات، هلمند او ننګرهار د سناتورانو له نظره هغه ولایتونه دي چې باید پکې پراخ پسرني عملیات ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي سږ کال یې پراخ عملیات په پام کې نیولې دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل
موږ په شمالي ولایتو کې او د افغانستان په نورو سیمو کې دا اوس موږ تصفیوي عملیات لرو، هجومي تعرضي عملیات لرو. د دې تر څنګ زموږ ځانګړي قطعات یا د کومندو قطعات هم د شپې عملیات لري. په ټولو وختو کې چېرته چې اهداف وي هغې باندې برید کوي او هغو لمنځه وړي.
له دې وړاندې افغان امنیتي چارواکو ټینګار کړی و چې وسلوال مخالفین د هیواد په ځینو سیمو کې پراخ فعالیتونه کوي، خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي کندوز، روزګان، نورستان، بغلان هغه ولایتونه دي چې پکې پوځي عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې مخالفین ته درنه مرګ ژوبله ورسېده. د امنیت خرابوالي په برخه کې افغان چارواکي د انتخاب ګوته پاکستان ته نیسي او تېرې اونۍ د ملي امنیت سرپرست وویل چې سږ کال به هم وسلوال مخالفین د ایسای په اشاره په افغانستان کې جګړه توده وساتي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د مشران جرګې یو شمېر غړي چې د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف شمالي ولایتونو ته تللي وو وایي چې په ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. په همدې حال کې د پامیر وسو وم زون امنیتي چارواکي د شمال زون د سقوط په هدف د طالب وسلوالو لخوا د پلان جوړونې او چمتووالي خبر ورکوي. د پامیر د وسو و زون قمندان جنرال باباجان وایي چې وسلوال طالبان په پام کې لري ترڅو د شمال زون با نفوذه شخصیتونه ترور کړي او د دولت ضد وسلوالو حملو ته زور ورکړي ترڅو د نامنۍ لمنه پراخه سي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه راپور برابر کړی.
له دې سره چې شمازون په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو د پراخو حملو شاهد و، خو اوس مهال د پامیر اووه سوه اووم زون امنیتي چارواکي وایي چې طالبان په پام کې لري ترڅو شمازون ته سقوط ورکړي. د پامیر اووه سوه اووم زون مشر جنرال باباجان وایي چې د حکومت ضد وسلوال او طالبان په هڅه کې دي چې د شمازون برخې سیمې ناامنه کړي او په دې کې د دولت ضد او عام وګړو په وړاندې مرګونې حملې ترسره کړي. جنرال باباجان د یکشنبې په ورځ مزار شریف کې د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې طالبانو چمتووالی نیولی ترڅو د شمازون ځینې ولسوالۍ تصرف کړي، قومي متنفذین ترور شي او د امنیتي ځواکونو په کاروانونو انفجاري بریدونه ترسره کړي. کومې موخې چې په روان کال کې دښمن سره موجودې دي هغه دا دي چې دوی غواړي شخصیتونه ترور کړي، ځینې ولسوالۍ خپلې کړي، په پوځي قطارونو بریدونه ترسره کړي او ناامنۍ ته له حده زیاته لمن ووهي. ښاغلی باباجان زیاتوي چې د دولت د مخالف وسلوالو د دې برنامې په وړاندې افغان پوځیان هم چمتووالی لري او په پلان کې لري چې په خپلو پسرني عملیاتو کې زیاتوالی رامنځته کړي ترڅو په موقع سره طالبان وځپي. د پامیر اووه سوه اووم زون قمندان په خبره چې ملي پولیسو او د ملي اردو سرتیرو په ګډه سره د یوې میاشتې په ترڅ کې د ترسره کړو عملیاتو په نتیجه کې د فاریاب، بلخ او نورو ګاونډیو ولایتونو پنځه ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې کړې دي او دښمن ته یې پکې درنه مرژوبله اړولې ده. ښاغلی باباجان وایي چې عملا د طالبانو د ځپلو په مقصد د جوزجان په فیض آباد او د بلخ په چهاربولک ولسوالیو کې د طالبانو سره جګړه دوام لري.
البته با اساس پلان گزاری که ما در سطح زون و قول،
البته دغه پلان جوړونو پر اساس چې موږ د قول اردو او د زون په سطح لرو موږ عملیات پیل کړي دي، په مختلفو سیمو کې مو عملیات پیل کړي او د عملیات به دوام وکړي. تاسو شاهد یاست چې په فیض آباد او چهاربولک ولسوالۍ کې هم د اوس مهال د طالبانو پر وړاندې عملیات دوام لري. په داسې حال کې د شمازون امنیتي چارواکي په دې ساحه کې د روان کال په ترڅ کې د طالبانو د ګواښونو د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي چې ډیری افغانان هم د روان لمریز کال په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو د انفجاري حملو د زیاتوالي په اړه اندېښمن ښکاري. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
و مریدل چې د شمال زون ځینې امنیتي مسؤلین وایي چې طالبانو په دغه سیمو کې د نامنۍ د پراخولو لپاره هڅې پیل کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلو په ویش سخت اندېښنه څرګندوي. د دغه شورا غړو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له افغان حکومت وغوښتل چې د وسلو د خپل سره ویش مخه ونیسي. د افغانستان د دفاع وزارت که څه هم د وسلو د ویش په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د هیواد امنیتي وضعیت ګواښ پیښ کړي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د حکومت له چوکاټ بهر د هیواد په ځینو سیمو کې د یو شمیر ځانګړیو کړیو لخوا په خپل سر خلکو ته د وسلو ویش د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا اندېښمنه کړې ده. د دغه شورا ویان احمد فرزان د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا ډول اقدام کولای شي د هیواد امنیت لا پسې خراب او ملي حاکمیت ته ګواښ متوجه کړي.
په افغانستان کې سوله او امنیت د دولت له سرتاسري حاکمیت سره مستقیم اړیکې لري، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو اشخاصو لخوا د وسلو ویش د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې د دولت د جدي اقداماتو غوښتنه کوو.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا په دې اړه زیات توضیحات ورنکړل چې دغه وسلې چیرته او د چا لخوا ویشل شوې. خو د پکتیا پخواني والي جمعه خان همدار د جمعې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په زرګونه میله وسلې ویشل شوې دي. ښاغلی همدرد هم په خپلو څرګندونو کې د کوم ځانګړي کس نوم نه دی یاد کړی. یاد شورا د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت او په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو په تکتیکي شاتګ هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا ډول کړنه د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیز کوي. که څه هم تر اوسه په ځینو سیمو کې د وسلو د ویش په اړه افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت وایي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د هیواد امنیت له ګواښ سره مخ کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ملي حاکمیت د ساتلو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه کسان چې غیر منظمه سلاګانې اخلي او د وطن د منافعو سره په زیان کې دی، مونږ د هغه په مقابل کې ټول دریځ مخکې اعلان کړی. مونږ د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي منافعو او د افغانستان د حاکمیت نه دفاع کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کسان چې غواړي د امنیت لپاره وسلې واخلي نو کولای شي چې په امنیتي ادارو کې ځان تنظیم کړي. له دې پرته هر ډول اقدام غیر قانوني دی. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي ځواکونو په شتون کې په غیر مسؤولو کسانو د وسلې توزیع کول د اساسي قانون خلاف عمل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې څخه مطیع الله خروټی په دې باور دی چې غیر مسؤول وسلوال امنیت ګواښي، اما نظم خرابوي او د دوی له فعالیت سره فساد او جنایي پیښې هم زیاتیږي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د مدني ټولنې ګډه کاري ډله د ملي وحدت حکومت د مشرانو د ژمنو له نامالي کولو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له کمزور کړنو انتقاد کوي. د دې ډلې غړو نن ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همشغۍ او څارونکي بورډ یا جی سی ایم بی په غونډه کې به په نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو او د ژمنو د عملي کېدو لپاره مشخص وړاندیزونه وکړي. له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همشغۍ او څارونکي بورډ غونډه به د دوشنبې په ورځ یعنی سبا ته په کابل کې جوړه شي. صفي الله ستانکزی او د موضوع جزئیات.
له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکي بورډ جی سی ایم بی د غونډې په درشل کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت او نړیوالې ټولنې کمزورې کړنې به ټولو ته یاد کړي. د مدني ټولنې ګډه کاري ډله د امنیتي وضعیت خرابوالی، د قانون نه واکمني، د تاوتریخوالي او اداري فساد زیاتوالی، په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ او وزګاري د افغانستان جدي ننګونې بولي. همایرا ثاقب چې د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې په استازیتوب د یک شمې پورس په کابل کې په یو کانفرنس کې خبرې کولی، د یادې ډلې دریز له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو په اړه ولوست.
مردم به منظور روی کار آمدن یک دولت کارا.
اغلی ثاقب وای خلکو د یو وړ او ځوابر کوونکي حکومت د جوړولو لپاره رای ورکړه، خو امنیتي وضعیت خراب شوی دی او موږ نه یو توانیدلی چې ډېرې شوې ژمنې چې د امنیت د ښوالي، سولې او ملي روغې جوړې په اړه شوي وي عملي کړو. اصلاحات د خپلوۍ او قومپرستۍ له مخې کیږي. د روڼ اندو لرې کول کېدای شي د دغو ادعاو یوه ښه بېلګه وي چې ترې د ملي وحدت د حکومت ناسمې کړنې له ورایه ښکاري.
اعمال غلط حکومت وحدت ملی عملی میگردد.
تمه ده له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو د همغږۍ او څارنې د ګډ بورډ ناسته د دوشنبې په ورځ د مرستندوی هیوادونو د استازیو، افغان چارواکو، مدني فعالانو او د خصوصي سکتور د استازیو په ګډون په کابل کې جوړه شي. په دغې ناسته کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو او هم د حکومت په هغو وعدو بیا کتنه وشي چې د هیواد د بیا رغونې، د امنیت د راوستلو، له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتوالۍ لپاره یې کړې وي. د مدني ټولنې ګډه کاري ډله په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له دې مخکې افغان چارواکو تل د حکومت د ژمنو له عملي کېدو خبرې کړي او ویلی دی چې لاسته راوړنې هم کړي دي. خو د افغانستان د مدني ټولنو د ډلې رئیس عزیز رفیعي د حکومت د ضعیف کړنو ترڅنګ افغان حکومت ته د نړیوالې ټولنې لخوا د کافي سرچینو په نه برابرولو هم انتقاد وکړ.
یک بخشی کمکاری ها برمیگرده به مدیریت ناسالم.
کاغلی رفیعي وایي د کمکاری یو برخه په افغانستان کې تیر دوه نیم کلن ناسم مدیریت پورې تړل کیږي او بله برخه د تیر دولت ضعیف کړنې دي. خو یو بله برخه د نړیوالې ټولنې د هغو ضعیف کړنو له امله ده چې افغان دولت ته کافي منابع په واک کې نه دي ورکړي. سو وکولی شي خپل لی ستونزې هواری کړي. کیدای شي د امنیتي برخې ستونزې هم د منابعو د کموالي تر ستونزو کمه ونه اوسي. د مدني ټولنې ګډې ډلې ټینګار وکړ چې د نړیوالو مرستندوی هیوادونو د څارنې او همغږۍ یا جی سی ایم بی د ګډ بورډ په ناسته کې به په نظام کې د اصلاحاتو د راوستو په برخه کې مشخص پیشنهادونه وکړي. د دغې ډلې غړي وایي حکومت باید د نظام او انتخاباتو مشروعیت، د برېښنایي پیژندپاڼو ویش، له فساد سره مبارزه، د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبت او د استخدام په برخه کې د شایسته سالاري اصل په لومړیتوبونو کې ځای کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د کرکټ د شلوره نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې نن پایلوبه کېږي. انګلستان د وست انډیز سره مسابقه کوي. وروستۍ شمیرې دا دی چې وست انډیز البته د نن په لوبه کې ټاس یا پچه ګټلې ده او فیلډینګ کوي. د انګلستان لوبه په ټیم لوبه کوي او دغه ټیم تر اوسه په څه باندې 15 اوفرونو کې توانېدلې چې 28 منډې جوړې کړي، البته د درو لوبغاړو په سوځېدو سره. باید ویم چې د انګلند او د وست انډیز ټیمونه دواړه په ای ګروپ کې شامل ټیمونه دي چې افغانستان هم د دغه ګروپ غړی وو. وست انډیز تر دې مخکې د مارچ په 14 نیټه یو ځلې انګلند مات کړی وو، خو دغه ټیم ته بیا افغانستان ماته ورکړې وه. وسم یو بل راپور ده. افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په 1400 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي توکي موجود دي. بیړنۍ پېښته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د ماینونو د دغو سیمو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت شته. ناجیه ساپو یو د موضوع تفصیل.
افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له ګواښ سره مخ دی او هر میاشت 112 کسان په دې هیواد کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. افغان چارواکي وایي چې 550 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو 100 کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ماینونو څخه پاکې شي. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د یکشنبې په ورځ د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له 4000 څخه ډیرو ساحو کې ماینونه موجود دي. ښاغلی برمک وویل چې دا ساحې 411 کیلومتره مربع ځمکه ده چې 1500 کلي پکې شاملېږي.
دولت جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پرسونل ضد ماینونو د معنی کنوینشن لاسلیک کړی چې د هغې په مطابق باید تر 2023 کال پورې په هیواد کې ټولې سیمې له ماینونو پاکې شي. دغه هدف ته رسیدو لپاره د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام 540 تر 550 میلیونو ډالرو ته تر 2023 کال پورې اړتیا ده تر څو موږ وکولی شو چې له دې نه په استفادې 411 کیلومتره مربع ساحه له ماینونو پاک کړو.
خغلی برمک وویل چې په څه باندې 2.5 لسیزه کې 8.5% ساحې له ماینونو پاکې شوي او له 900 میلیونو څخه ډیر ماینونه او ناچاو د توکي تخریب شوي دي. د خغلی برمک په وینا د ماین پاکۍ پروګرام په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې پیل شو چې ډیر بریالی پروګرام و، خو په وینا یې چې ناامني تر یوه حد خپل اغیز درلود. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر د معلوماتو په اساس د دغه پروګرام د پیل نه تر اوسه 1515 تنه د دې پروګرام کارکوونکي د دندې د ترسره کولو پر مهال تښتول شوي چې د قومي مشرانو او حکومت د هڅو په نتیجه کې بیرته خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ماښام هم د ماین پاکۍ هلو ترست د موسسې 15 کارکوونکي په هرات کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شول چې د سیمې د خلکو او امنیتي ادارو په مرسته بیرته خوشي شول.
د 1400 لمریز کال د کانکور ازموینې نتیجې نن رسمن اعلان شوې. محمد حدیث پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د 1400 پر 15 کال د کانکور ازموینې نتایج د لوړو زده کړو وزارت د ژمنې سره سم د حمل د میاشتې په 15 نیټه اعلان شول. د لوړو زده کړو وزارت ویل کلونو وروسته د کانکور ازموینه په شفافه توګه او د ښو معیارونو په پام کې نیولو سره واخیسته. د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وایي د 1400 کال کانکور تر ډیره د زورمندانو لاغیز او مداخله لري وو. څه کال نه کمرغه مونږ وکړای شوای چې شفاف کانکور له منل شو معیارونو سره په ټول افغانستان کې واخلو چې تاسو ټول د دې موضوع شاهدان یاستئ. د 1400 او 1415 کال په کانکور ازموینه کې 1,09,614 زده کوونکو ګډون کړی وو چې له شمېرې 5,315 د لوړو زده کړو عالي دولتي بنسټونو او 46,906 نیمه لوړو زده کړو بنسټونو ته کامیابه شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې 5,458 کسان خصوصي تحصیلي بنسټونو ته کامیابه شوي او 22,903 کسان ناکام شوی دی. په ورته وخت کې د حکومت ژای رئیس عبدالله عبدالله هم چې د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلان په مراسمو کې ګډون کړی و، د کانکور ازموینې له شفافیت رضایت وښود. دی وایي الحمدلله سږ کال کوم تغییرات چې د کانکور په پروسه کې راغلل، یو ښه او شفافه پروسه مو درلوده او په دې برخه کې ولایتي چارواکو هم همکاري وکړه. تر ډېره حده ویلی شو چې ازموینې له کوم مداخلې پرته ترسره شوې.
زیاد گفته میتونیم که امتحانات بدون مداخله صورت گیره.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې د شفافیت په برخه کې ګڼ انتقادونه کېدل، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي داسې پلانونه تر لاس لاندې لري چې تېرې بدې تجربې به بیا تکرار نشي. د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي د کانکور ازموینې د نتایجو د اعلان په مراسمو کې وویل چې دوی هم له کانکور څخه جدي څارنه کړې او هغوی چې په دغه ملي پروسه کې ګډون کړی باید پر دغې ازموینې بې باوره نه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د فیسبوک باندې للارې کولای سي تاسو د افغانستان او نړۍ پر حالاتو له ټولو مخکې ځانونه خبر کړئ. دغه راز د کرکټ په اړه وروستي معلومات به درسره شریک کړم. د انګلند او ویسټ انډیز لوبه جریان لري. په اووم اوور کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره انګلند ټیم